مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیره ما او تاسو ته به دغه خبري ساعت کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تفسیرې لرو. خوړومبې د منور شانه د دې وخت خبرونه.
افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به په اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په پینډی کې د پاکستان د پوځ د مشر سره لیده کاته کړې دي. او صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې څو ورځې وړاندې رامنځته شوې د 14 کسانو وژنه ترهګر برید و. او اوس د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس په سبال شروع کیږي. یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره د ملاقات نه پس هغه بلنه ومنله چې پاکستان ورته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره کړې وه او هغه رد کړې وه. د چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومته په سر ګند وغواړي چې د سولې له پلوي طالبانو سره د جدا چلند وکړي، خو په کار ده چې د سولې د مخالف وسلوالو طالبانو پر ضد چټک عملیات ترسره شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن نن په پینډی کې د پاکستان د پوځ مرکزی دفتر کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. نن د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼه وایي چې لږ سات وړاندې ریچارډ اولسن د جی ایچ کیو د دورې پر مهال دغه ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاصه توګه د افغانستان په صورتحال خبرې اترې وکړې. د یادونه وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ ترلاسه کولو نه پس جی ایچ کیو ته د نوموړي دا اولنۍ دوره وه. ریچارډ اولسن هلته پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي وو امریکا افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکو خو کولو ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه
د یو اس مشکړن لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
په دې ورسته یو کې پاکستان ویلي که افغان حکومت وغواړي نو د سولې په خبرو اترو کې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. د قبایلي سیمو د استادانو اتحادیه الفا ټا ټیچرز اسوسییشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی مسلې د هواري کړي. د یادې اتحادیه جنرال سیکرټر اول ایاز وزیر یو شیبه وړاندې مشال ریډیو ته وویل
سات سال تقریبا کیږي چې په فاټا کې د بھارتیانې نه دی کړی کوم اپګریډیشن چې شوی دی د کی پی کے په لیول باندې هغه مونږ ته دی نه راکوي نه چې یعنی دا مونږ سره بجټ نشته. د فاټې کوم ټیچر چې دی هغه مختنه غمزه پلی دی مختنه تکلیفونه ډېر رسېدلی دي. مونږ نن مظاهره کی چې ټیچرز کوم حقوق دی هغه حقوق ته دی ته ملاو شي.
د بیلابیلو قبایلي سیمو استادانو د لکور کړي چې که غوښتنې ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. فاټا سیکرټریټ او یا هم مرکزی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 22 تنه زخمیان کړي. د ننګرهار د والی ویان عبدالله خوګیانی مشال ریډیو ته ویل نن سهار سباند شپږ بجې د سرخرود ولسوالۍ امنیه قمندانې ته سیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنې 22 تنه جوړ کړل. نوموړی وایي چې په زخمیانو کې 8 تنه امنیتي سرتیري او نور 15 عام کسان دي. عبدالله خوګیانی زیاتوي چې دغه چاودنې یو جماعت او 15 دوکانونه په مکمله توګه ړنګ کړي او د ولسوالۍ او د امنیه قمندانې ودانې هم زیانمنې کړې دي. د پیښې ذمہواري لا تر دې د ما چا په غاړه نه راخستې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي په کالیفورنیا کې دا ورسته د ډزو پیښه چې په کې 14 کسان وژل شوي یو ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځې په تیار لار روان شوي وو. د وایټ هاوس نه په خپل یو ټلویزیونی وینا کې صدر اوباما د ټول نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ کړی چې سخت دریزی او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دوی مو خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډله د امریکا په شمول ټول نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنوون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کوونکي ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
صدر اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. نوموړي ویل په دې وروستیو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله به تباه کړی شي. هلته اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې ګورنر سره د خپلو شپږو محافظانو ووژل شو. د یمن امنیتي چارواکي وایي د ګورنر غفار محمد کانوای پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د دغه جنوبي ساحلي ښار د ریمباود سیمې نه د تېرېدو په حال کې وه. حکومت پلوه ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې شیعه مسلکه حوثي باغیان د عدن ښار نه په ویستلو کې بریالي شوي وو، خو اسلامي دولت وسلواله ډله د القاعده سره د تړاو لرونکو ځایي ملګرو په مرسته د لا قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هیواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یو شمېر سیمې قبضه کړې دي. اورسته خبر دا چې د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت لخوا پرون د سواد سیدو شریف حدودیه حال کې د یا قربان په نامه د ټپو مقابله وشوه چې پکې د دوو جنکو په شمول د ملکن ډیویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. د کلتور وزارت چارواکي وایي د صوبې په اته ډیویژنونو کې دا مقابله ترسره کیږي او د روانې میاشتې په اخره کې به په پیښور کې د ټولې صوبې نه د بریالي شوي ځوانانو ترمنځ اخري مقابله وي. په پرونۍ مقابله کې په اول نمبر راغلي ځوان ته 1,00,000، دویم نمبر باندې راغلي ځوان ته 15,000 او په دریم نمبر راغلي ځوان ته د 50,000 روپو نقد انعامونه ورکړل شو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زمونږ خبریال رابع اکرم خان د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 0.6 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاونډ په 1.65 روپۍ او 50 پیسې او په 1.65 روپۍ او 0.6 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 10 پیسې او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 2.5 پیسې او په 1 روپۍ او 0.75 پیسې. او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15، بنو کې 15 او 26 او په کوئټه کې 1 او 2 وي.
اوردونکو دا مشال ریډیو دی، تاسو زمونږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به سبا لا په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. د پاکستان او هند قومي سلامتۍ مشرانو په بینکاک کې سره کتلي دي. دواړو هیوادونو ترمنځ د تازه خبرو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه ډاکټر سرفراز وایي
زه ډېر زیات لا خوشبینه نه یم چې دې نه به سره وځي، خو کم از کم دواړو ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره وکړي کینی د یو بل موقف واوري.
نن د قبایلي سیمو د سکولونو استادان د خپل حقونو لپاره په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره کوي.
3.5 سال وطن میشته اپګریډیشن مسله حل نشوا، موږ نه فوټبال یې جوړ کړی دی.
او په مومندو کې د امن لښکرو غړي وایي د وسلوالو لخوا د بریدونو ښکار دي، خو حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي.
هغه ورځ ده او نن ورځ ده چې نه لا د مانه چا پوښتنه کړې چې ته څوک یې، او نه د هغه خلکو نه چې د هغوی پلرونه ورونه وریرونه شهیدان شوي دي.
نور هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. سیمه کې د امنیت موضوع او سبا په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا زړه کانفرنس زموږ ړومبې موضوع ده. افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر به سبا لا د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولی چې رښتیا هم دا د نوموړي آواز دی او کنه. په دغه اړه تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې
افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په اتم او نهم اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. یو لړپوړي افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح وایي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالي پخلی نشي کولی،
د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر منصور د تېرې اونۍ په سېشنبه باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې په وسلوالو نښته شوی دی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تمه وه چې د دغه خبرو دوهم پړاو هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانېدو له وجې دا کار ونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان کړ، خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کړ او د مغه ډلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستي برید پړا پر غاړه واخیسته. ویل چې د یې مرګونه ټپي کړی دی. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبر نه ده چې اختلافات هیڅ وخت ښې پایلې نه لري، او هر چېرته چې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته دا زیره وه چې طالبانو په منځ کښې به دغسې اختلافات پیدا شي. متاسفانه چې دا خبرې راپورته شوې او د طالبانو په منځ کښې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کېږي چې د سولې په خبرو باندې د یو منفي اثر پرې باشي.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولی شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په هغه وخت کې سولې ته مثبت کار دغه ثابتېدلی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه د دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپله دغسې د ټوپک خولې واړي او دوی ضعیفه کېږي. کله چې ضعیفه شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دوی په عسکرو کښې چې په رانک اینډ فایل دی په افغانستان کښې هغه ضعیفه کېږي، او هغه چې ضعیفه شي طالبانو خپل ګروپ عمومي ضعیفه کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولی.
یاد دې وي چې تېره هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړې جګړه اخته دی او د سولې لپاره باید په خپله خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي بیا وایي امن راوستلو ته ژمن دی.
د بشیر ګواخ راپور مورده اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچرډ اولسن ویلي دي چې امریکا به دواړه هیوادونه وهڅوي سو خپلو کې اړیکې ښه کړي. د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېر مهم دي. له کابله زموږ همکار نور حال راکوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترینګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړه هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا عمومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استاسي د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. دوی وایي زموږ کړنلاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا ومومي. موږ دواړه لوري هڅه وکړو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غني ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنیو په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غني د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلي شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړې هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ایز همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د سړې هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د سړې هیوادونو پنځمه ناسته روانیونی په پای کې په اسلام آباد کې جوړی شي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو د اتوار په ورځ د تایلند په خار بنکاک کې سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کشمیر او د سیمې په امنیت خبرې وشوې. ریاض مساخیل نور حال راکړي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ بنکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دواړو ملکونو خارجه سکرتران هم موجود وو. خبر پانه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې او دواړو غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره او د دینه با سلاستر وړنی وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی
زو ډیر زیات لا خوشبینه نه يم چې دینه مسره وزي خو کم اس کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کینی یو بل موقف ووري او هغه باندې چې یو داسې لاین ټیکي چې هغه باندې خلاص کړي دواړه او بیا د ششمر سراج دلته راتلل چې هغه کې مو تلا نور کار شي چې هغه واضح تور باندې کله خبرې وکړي هغه خدي. نو دې مطلب دا شو چې وس کم اس کم دې خبرې ترا کو شوې دي چې یو باټم لاین باندې دې دواړه اګریکول ته خبرو اترو ته تیار شوې دي.
د دواړو ملکونو د کمی سلامتی د مشیرانو ملاقات ولې تر اوسه نه کیدو؟ په دې اړه ته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وې د دې پښا د دواړو ملکونو سیاسي مقصدونه وو. دې زیاتوي
پاکستان او هند نېشنل سکیورټي اډوایزر میټینګ چې کوم اوفا کې ته شو په کار وچه شو خو هغه دې ځکه نو کړي دواړو طرفونو خپل اندرونی مسائلو. پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ نه کېدلو او بل طرف ته هندستان کې هغه ټایم کې نه کشمیر او بهار والے الیکشن او مودی صاحب التی او بل اړوي خپل وخت نو دا ما ته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دواړو طرف نکاري اوس ما خیال دواړو مرحله تیری دي.
د ذکر دا چې روان کال د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات دوران ټاکل شوی و چې د دواړو ملکونو د کمی سلامتی مشیران به د اگست میاشت کې هندستان کې ملاقات کوي خو عین په اخیری موقعات دغه ملاقات وځنډېدو. د کومې وروسته چې پاکستان د هندستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړ. دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
نن د قبایلی سیمو د سکولونو استادان په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د اف آر بنو سره تړاو لرونکو د سکول استادانو ویلي دي چې د دوی د اپګریډیشن یا په نوکرو کې د ترقۍ لپاره دوی بار بار غوښتنې کړې دي، خو حکومت ورته سپام نه دی کړی. دوی هم وایي چې دوی په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي. د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي، د دوی غوښتنې اورو.
سعید خان، جنرل سیکرٹری ایف آر بنو ٹیچر ایسوسیشن، تین سال را سامنگا دا دے دا دفترون و طواف وکو دس فاٹا سیکرٹیٹ اور سرا ور سرا دے سفران کلا سفران مو دے خوار ترائی فاٹا سیکرٹیٹ مو سفران تا ترائی او مونگ تا ایسا پتا نلگی گی آوی چھم آغ سرا دی بلوی چھم آغ سرا دی.
ایف آر بنو مولانا گلوارس حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب. ہاں سڑے تین سال ہوا تل میشتا اپگریڈیشن مسئلہ حل نشوا، منگ نا فٹبال ہی جوڑ کرے دے منگ اخپل حق واڑی سٹل تو چمیلا بھی گی ایف آر پکوما طریقہ پداغا خطرے کے منگ ڈپٹی کبھی دے طالبان دور کے منگ ڈپٹائی کڑی دی منگ بندے ڈزل شوی دی غرب سار باندے سکول تارا سے دلی.
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر دے اپگریڈیشن بارک سے نن جمع شوی دے درے کول لگ گئی میشتا گورنمنٹ اپگریڈیشن نہ روکا بھی سیٹل دی سوزون تا 2012 نہ ور کرائی دای میرو دے 7 تاریخ نہ مکمل دے ٹول ایف آر بنو سکولینا باندھوی بھرپور شرکتو کی بدر نقشے سے پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتا ولا گیری چہ دے فاٹا ای سوزون تمرا پ تکلیف وقت روی او نن میر در پدار گرزی میشتا خپل حق نہ روکا بھی خپل حق گوڑی او انشاءاللہ داغ خپل حق غشتنے پر اسلام آباد سے میر جمع کیری 7 تاریخ تا او دے پولیو د مردم شماری ڈیوٹی او دے امتحانات ڈیوٹی ادھر نہ مکمل دے میر بایکار تا چہ سوپرا دے میر مطالبات منظر شوی نوی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په مومند جنسه کې د بایزو د قام د امن لخکریانو تر دې د ما 55 غړي وجل شوي او تر 80 نور زخمیان دي. خو ولې د وجل شو کسان خپل خپلوان وایي د دومره قربانیو باوجود حکومت پوښتنه نه ده کړې او وسلوالو ته یوازې پریښي دي. په دغه اړه د شانواز ترکزي راپور.
دا محمد ایجنسی خوایزای او بایزای سیمی د ډیورن د کرخ سره نزدې آباد دي چې عمومي وډسی د طالب وسلوالو په ضد د حکومت سره مرسته کړې وه او امنیتی لخکرې جوړې کړې وې. هم په دغه لخکرو کې د وجل شیو چې په بایزو کې شمیر 55 دي وارسانې غلنې ته د شهیدانو په نوم جوړې یوې غونډې ته راغلي. هر وارث په خپل قصه کې دا وویل چې هغوی د حکومت په ملګرتیا د طالب وسلوالو دښمنۍ په سر واخیسته، خو حکومت هغوی سره هیڅ رقم مرسته ونه کړه.
زمانم ذوالفقار دي دلته کې مې ورور وپات شوی تقریبا 5 سالی وشو 2011 کې په دغه مانیو کنه امن کمیټه سره پکې داغې نراغې الته کې په خبر ته په چټای باندې په خبر کې بس بخشی پون نراوته مازیګر ټیم وسلواله په بس حمله وکړه پکې د بسر په ګولې ولګې د پکې د سپټل پورې لاړو هغه نه پس بس شهید شو. نو بس هغه اوسې اطمینان بچی دی وغره ته په غاړه دي
او ډیرو تنانو پکې د هغه ورځې چې د کورنۍ غړي وجل شوی او حالونه هم را سره شریک کړل.
زما نوم نجیب الله دی. زما پلار بخمیران نوم یو پهلا یو پر زخمی شو او په دوه پیرامانی دا تحصیل نه دی حال د بم د مکه وشو لپاره کې شهید شو. تقریبا 20-25 کسان هغه سره شهیدان شو. حکومت د تر موږ ته هیڅ هم نه دی ملو شو خامخا خفغان ورزی سړل چې سړی ځان قرباني ورګي دومره ته پوسوي وشي.
دغه خلک اوس هم یریږي او وایي چې د محمود جنسی نه وتلی دي، خو په خاریو کې هم هیڅ یو چا ته خپل صحیح شناخت نه ورخای ځکه طالبان په هغه ځای کې هم وژني.
زمونږ نوم رحمه زمونږ پلار شهید شوی اتم کلی کې او په طالبانو په جګړه کړې وو شهید شوی نه یو څلور کسان ټول شهیدان وو او وسم په ایران کې ګرځو بس یو ځای بل ځای مزدوري کوو پټه.
او زیارت ګل جی چې دغه د خکریانو د بایزو د قام مشر وو ویل چې هغه په خپل 15 کالونه د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جنگونه کړي.
هغه ورځ د نن ورځ ده چې نه لادمه نه چا پوښتنه کړې چې ته څوک او نه د هغه خلکو چې د هغوی پلرونه ورونه ورېرونه شهیدان شوي دي. اوس یې نتیجه دا ده چې تاسو خوشې خلک وید یعنې الټه موږ سپکېږو زورېږو زهیرېږو هغه خپل مقصده پورې هغه هر څه د موږ نه واخیسته هغه ملکۍ هغه خاصهدارۍ او الټه موږه دفترو ته نشو راتللی که راشو هېڅ حیثیت هم نشته.
د شهیدانو نوم دغه غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړې شوه چې د عسکري قوتونو د 200 غړیو په شمول لږ زیات 1000 تنان په محمود جنسی کې د امن د راوستو یا د ټینګ ساتلو په لار کې په 14 کې یا هدفي وژنو کې لمه انځر تللي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
اوردونکو په داسې حال کې چې د دسمبر په شپاړسمه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې په تعلیمي ادارو د وسلوالو بریدونه دوام لري او د دغه تعلیمي ادارو استادان او زده کوونکي د امنیت په اړه باندې اندېښمن دي. په دغه اړه انیسا اجمل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د دسمبر په شپاړسمه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پېښه کې ککړو څلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړ. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د شپاړسم دسمبر په یاد کې به مختلفې دستورې کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول پنځه کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا اویا زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده.
گورنمنٹ یو داسې کس نه دی راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکړو ټاټ لګي یا چاک لګي. دا زمونږ بورډ به تاسو وسلی دی چې ما په دې کوم په زورونو خط کوو که نه نو له ګوتې پې ماتې شي. خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار دېږي ویني مونږ ویني ښه چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ وړي دا مونږ پخپله په بوڼ باندې بوڼلی دي که نه.
داسې پوښتنې راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په څیر د نورو رنګل شوو سکولونو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي او کنه. کارپوه عائشه صدیقه وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي. هغه تعلیمي ادارې چې پکې د پوځیانو بچي سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډېر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سیر د عمل نه دی ښودلی لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چا ته سزاګانې ورکړې او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده. کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج د علاقه باندې تیریدل یا په هغه علاقه کې کوم ځای کې چې د سکول دی نو هغه د فوج په ولکت کې دی یا د فوج علاقه ده نو دا شان دروازې ایخ په نیغه ورتلل او داسې قتل عام کول دي یو ډېره لویه یرم پیدا کړه. څو خو لا تر اوسه پورې د دې انکوایري رپورټ نه راغلی. دویم دا چې کوم ماشومان مړه شوي دي او هغه سیویل دي هغه فوج سره تعلق نه ساتي. د هغې مور او پلار لا تر اوسه پورې دینه مطمئن نه دي. د دې ټول عمل نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو څنګه مخې ته راغلل او څنګه د هغې د علاج معالجې خبره شوه یا هغې ته د سهولتونو ورکولو خبره شوه. چونکې ډېرو خلکو داسې تصور کوله چې تیر شوي کوم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شوې دي شاید چې دغه قسمه حملې ایخ په نیغه د هغې دغه حملې د هغه ایخ په نیغه نتیجه ده. د هغې د وجې نه یو ډېر لوی فشار سره فوج مخ شه حکومت مخشو او سیاسی ګوندونه مخشو.
د وسلوالو لخوا د ړنګکړل شوو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم هغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. منور شاه د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکی وای ولسمشر اشرف غنی با په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس په سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکی د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ وولسن سره د ملاقات نه پاس دغه بلنه ومنله. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ وولسن نن په پینډی کې د پاکستان د پوز د مرکزی دفتر په مرکزی دفتر کې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی چې پکې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په صورتحال خبرې اترې شوې. ریچارډ وولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي وو امریکا دواړه گاونډي هیوادونه خپل منځي اړیکو خوکولو ته هڅوي. د قبایلی سیمو د استادانو اتحادیه آل فاتا ټیچرز اسوسییشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی مسلې د هواري کړي. د بیلابیلو قبایلی سیمو استادانو د ډاکه ور کړي چې که غوښتنه ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. فاتا سیکرټریټ او مرکزی حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 28 زخمیان کړي. چارواکي وایي نن سهار څخه باندې 6 بجې د سرخرود ولسوالۍ امنیه کمانډانۍ ته سیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنه شوې چې پکې 5 تنه امنیتي سرتیري او 15 تنه عام خلک جوړ شوې دي. د پیښې ذمہواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه راخسته. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې د اورستۍ د ډزو پیښه چې پکې 14 کسان وژل شوي یو ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځۍ په تیاره لار روان شوي وو. صدر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ کړی چې سخت دریځۍ او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي. هلته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه چاودنې ذمہواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر غفار محمد د خپل شپږ محافظانو سره وژل شوی دی.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ریاض مساخیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د کامیو صوبای اسم لو زیاتره ممبرانو د ټیکس گوشواری نه دي جمع کړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نه د هندګان نوي او د رستیو کې د لاور ریکارډ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014-15 گوشواری نه جمع کړي. اداریه وایي چې موجوده اسم لو کې هم تقریبا 60% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي جمع کړي او نه خپل گوشوارې جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار و ریټرنینګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اغستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن د هغه ټول نه اهل وګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغوی ملکی خزانې ته نقصان نوي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دي خو یو شمیر د پاره به دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله نه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی ځکه چې طالبان با اول افغانستان کې دنه امن او کلارې غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکې او تنقیدونه نور هم سیوا کړي نو ځکه ضروری ده که ملا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه او بیا په دغه لار کې په ورپېښو ستونزو یوه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز لیکلي دي ځینې چارواکي دا ادعا کوي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو په وخت د میندو د مړینې شرح کمه شوې ده، خو د طب بعضې ماهرین بیا له دې سره اتفاق نه کوي. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار علم مومن وړاندې کوي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروستو د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکملې پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوي وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنیو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپله مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکي د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړه توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي، او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي، د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمنده ده، او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروستو چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه، او همداراز په 1,00,000 میندو کې به 1,400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 328 ته راپرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري، او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده، او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي، نو هغو تجربه نه درلوده، او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي، او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایم ورځپاڼه لیکلي دي، چونکې دا مهال بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول په زرګونو پناه غوښتونکي ورغلي دي، د دغه له کبله چې کوم خلک په خپلو هیوادونو کې د رښتینی امنیتي ستونزو سره مخ دي، هغې اوس دغه هیوادونو ته په تګ کې د ستونزو سره مخ دي. د دغه لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکی ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغو افغانانو موضوع راخیستې ده چې غواړي دغه جنگ ځپلي هیواد نه یورپ ته د ښه مستقبل او محفوظ ژوند په تکل لاړ شي، خو یورپ ته د رسیدو په لار د راپور شو ستونزو له امله نشي تللی. ورځپاڼې لیکي چې څو میاشتې مخکې یو افغان زلمی محمد علي او د هغه میرمنې زکیې چې په خپله خوښه یې واده کړی دی، او دا مهال د خپلې کورنۍ نه د غیرت په نامه د وژنې له کبله په پټه ژوند کوي، چې کله وکتل چې په زرګونو افغانان یورپ ته د سیاسي پناه اخیستو په تکل روان دي او د سفر مشکلات تیروي، نو د دوی هم زړه و چې په هیواد کې ورپېښ د مرګ د ګواښ له امله دوی هم یورپ ته لاړ شي. انساني قاچاقبرو ته یورپ ته د انتقالولو پیسې هم ورسره وي او هلته د پاتې کېدو مدلل سبب هم یو ځکه چې د دوی د مینې د واده دا خبره په بیلابیلو رسنو کې راپور شوې هم وه خو محمد علي او زکیه ورسپانې ته ویلي دي چې د دغو ټولو وجوهاتو نه باوجود دوی یورپ ته د تګ پریکړه هغه وخت د پامه وغورځوله چې په رسنو کې یې د ترکی په سواحلو د هغه ماشوم اعلان کردي عکس ولیدو چې اپوټه مړ پروت و د محمد علي په خبره دغه انزور ورته یو خپل ملګري په خپل لاسي فون ښکاره کړی و او زیاتوي چې څنګه یې دغه انزور ولیدو نو سمدستي یې د خپلې یو کلنې لور رقیه صحرا سترګو ته ودرېده محمد علي د دې مقالې لیکونکي راډ نارډلینډ نه په ډېره بې وسۍ وپوښتل چې موږ ولې په قانوني لاره یورپ ته نشو تللی ولې موږ خپل ژوند په خطر کې واچوو د ورځپاڼې په خبره د محمد علي او د زکیې د پوښتنې ځواب د ملګرو ملتونو لخوا د پناه غوښتونکو په اړه د نړیوال قانون په مسوده کې موجود دی چې پکې ویل شوی دی چې هر هغه کس چې ورته د قومیت سیاسي وابستګۍ مذهبي تړون او یا د بل څه وجې د مرګ ګواښ وي یورپ کې د پناه اخیستو حق لري محمد علي او زکیه سره د خپلې یو کلنې لور یورپ کې د پناه اخیستو په دغه قانوني زمره کې راځي او د دې په خبره دوی ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر چارواکو او ځینې غربي سفارتونو هم د دې پخلی کړی دی د ورسپانې په خبره چونکې دا مهال یورپ ته ګڼ شمیر کډوال د غیر قانوني لارو داخليږي نو د دې له امله د حقدارو لارې هم بندې شوې دي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي دي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی او چارواکي وایي چې دغلته نشته خو په ټولنه کې له ملاتړه انکار نشي کېدی د ورسپانې په خبره په پاکستاني ټولنه کې سخت دریځي ډېره ده او که چارواکي غم ونه کړي نو کېدی شي داعش په دغه هیواد کې خپلې خپې مضبوطي کړي د لیکنې مهم ټکي بشیر ګواښ وړاندې کوي
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولی دی د تفشین ملک په نامه دغه جلی له 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یادې ډلې د اغېز په اړه اندېښنې لري ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورسپانې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی په مقاله کې د پیو ریسرچ د وی سروې ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 2% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی څېړونکي وایي دا په دې معنی ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې په کې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی واشنگتن پوسټ ورسپانې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلې لیکلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول په همدې حل کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونه یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
دان رسپانې په خپلې ویدارې کې لیکلي دي چې که څه هم د قانون د پلوا د پاکستان پارلیمان تر ټولو زیاته زوروره او واکمنه اداره ده خو د قومي سلامتیا مهم فیصلې نورې ادارې کوي پدې کې د ولسی حکومتونو کمزوري په نظر راځي د ورسپانې د دغه لیکنې مهم ټکی کل آیاز وړاندې کوي
دان ورسپانې په پاکستان کې د پارلیمان د برلاسیتوب یا واک تر عنوان لاندې ادارې خبره کړې ده په ادارې کې راغلي چې د سینټ مشر رضا ربانی د تیر جمعې په ورځ دا یادګیرنه وکړه چې باید په ملک کې پارلیمان تر ټولو زوروره یا واکمنه اداره وي او د دې سربیره نور ادارې لکه قومي سلامتیا کونسل د پارلیمان لاندې کار وکړي رضا ربانی دا څرګندونې د هغه کتاب مخکتنې پر وخت وکړي چې په کې تجویز ورکړل شوی و چې پاکستان یو داسې طاقتوره قومي سلامتیا ادارې ته اړتیا لري چې د پارلیمان نه بالا وي په ادارې کې ویل شوي چې ولې په جمهوري نظام کې د داسې ادارې د جوړولو خبرې کیږي او په دې حق له جمهوریت غوښتونکو اندېښنې راپورته کیږي یوه وجه د قدرت یا د اختیاراتو ده د پارلیمان نه بالا ادارې به منتخب شوي نمایندګانو ته جواب دی نه وي غیر جمهوري پلانونه به عملي کوي او امنیت په اړه به خپل ویژن وړاندې کوي خو د ورسپانې په خبره د ولسی حکومتونو کمزوري هم دغه شان خبرو ته تقویت ورکوي د مثال په توګه دوه کاله وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې کمیټې کې د قومي سلامتیا په اړه ویلي وو چې دغه ادارې ته بیا کتنه وکړي په هغه وخت کې شک څرګند شوی وو چې دا هر څه د فوج په خوله کیږي په دې وروستو کې په یو پخواني فوجي جنرال د وزیر اعظم د قومي سلامتیا د سلاکار په توګه لګول شوی دی ورسپانه لیکي د دې نه ثابته شوه چې د قومي سلامتیا په اړه د کابینې کمیټې سندې کړي ډان ورسپان لیکي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې کې اپیکس یا ضلع کمیټې غونډې کیږي د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنځ یو په یو ملاقاتونه هم د قومي سلامتیا ادارې ارزښت کم کړی دی ورسپانه پښتنه راپورته کوي چې په کوم ځای کې حکومت ناکامه شوی دی کچری دا ومنل شي چې د قومي سلامتیا امورو کې ولسی حکومتونه هیر کړل شوي دي په دې کې د بیوروکریټس مزاحمت او د ولسی حکومتونو عدم دلچسپي هغه وجوهات دي چې دې بهیر ته وده ورکړي په دې کې پارلیمان هم کردار ترسره کړی دی ورسپانه زیاتوي چې د پارلیمان لخوا د دې څارنه نه کیږي د دفاع لپاره د سینټ قائمه کمیټې فعاله ده خو زیات وخت یې په دورو او یا په ویناګانو وي د دې کمیټې مانیخیز ونډه په نظر نه راځي دان ورسپانه د ادارې په پای کې لګي په دې کې شک نشته چې پارلیمان تر ټولو بالا اداره ده خو که چېرې پارلیمان په خپل هم په دغه حق له ګام پورته کړي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کدا چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکندے ختمی گی
مگا فیندے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چی نتا کینی تولو تخپل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردونکو سرزو بلوچستان ته په کوټه کې د صوبې د تعلیم د سانګې چارواکي وایي دوی د کوټه په شمول د صوبې په ټولو سیمو کې د هغه خونکو پر ضد کار پیل کړی چې له غیر قانوني لارې لګېدلې دي چارواکي وایي تر اوسه یوازې په کوټه کې یو سل شل داسې خونکي یا استادان د نوکرۍ نه لرې کړي دي په دغه اړه د خدای نور ناصر راپور
په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څانګې سیکرتر صبور کاکړ د مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی د کوټې په شمول د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د هغه شوونکو پر ضد کار پیل کړی چې په تیر وخت کې له ناقانونه لارې د تعلیم په څانګه کې د شوونکو په حیث برتۍ سوي یا لګېدلې دي
یو سل دولس ټیچرز مشغلي په کوټه کې وایستل او دغسې په نور ډسټرکټس کې هم چې چونګیا په 2012 کې چې کوم سیستم چلېدلی و د ریکروټمنټ نو هغه بغیر هغه چې کوم ډیو پروسیجر وي د اشتهارو د اپلیکیشن او بیا یو سکرینینګ وغیرہ پراپر لار پاغه باندې نو وسوي نو هغه مور د سیستم ز استلې دی
د صبر کاکړ په خبره په دی ورسیو کې یا نه یوازې د شوبن کو بلکې د سکولونو او په هر سکول کې د زده کوونکو شمیر هم راټول کړی چې پکې بیخي زیات جالي سکولونه جوړ شوی جالي زده کوونکو درج شوی او کېدلې سي چې همداسې به جالي شوبن کې هم ډیر وي
پاغه کې وسې ډیر دغه راوتلې دي سکولونه یو انداسي وتلې دي چې داغه اله توجود نسته د سکولو له اعتبار چې ته د ټیچرز تعداد ولګې نو هغه دغونه ډبل ټریپل
بلې خواته مو د شوبونکو د اتحادیې له مشر مجیب الرحمن غرشین څخه په دې هکله وپوښتل غرشین وایي دوی نه یوازې د حکومت د دې ګام ستاینه کوي بلکې د همدوی په خواست او خوښه حکومت همدا ګام اخیستی
مطالبه زموږ د تنظیم ولا چې موږ د غیر حاضر استادانو د ګوست استادانو د جلی استادانو نه حمایت کوو بلکې موږ د هغې خلاف جدوجهد کوو حکومت سره موږ ساتور کړی دی او زموږ د مرستې په وجه دا شی سوی دی
مجیب الرحمن غرشین زیاتوي د دوی اتحادیه او حکومتي چارواکي تل د دغه ډول جالي ښوونکو سکولونو او زده کوونکو پر ضد دي خو د په خبره ټول سیاسي ګوندونه او سیاستوال باید هغه کار کوونکي له خپلو صفونو وباسي چې د په خبره تنخواوي اخلي او ډیوټۍ نه کوي خدای نور ناصر مشال راډیو کواټه
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
وزردو د کرخه غاړه خوستا چرته چې د دغه ولایت د نادر شاه کوټ سپیری او شمل ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د زدرانو د لوی قام په پراخ سیمو د بې تعلیمۍ تیار خوره ده او افغان حکومت د یادو سیمو د خلکو تعلیم روغتیا او د ژوندانه نورو ضرورتونو ته پاملرنه نه ده کړې نجیب الله علی خیل په دغه اړه تفصیل راکوي
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاه کوټ سپیری او شمل دوامنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون لګڼو ستونزو سره مخامخ دي دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک یې چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي د شمال دوه مونده ولسوالۍ تر قومي مشر حبیب مشال راډیو ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب ده چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب دی په برګۍ نه لري یعنې سهار لره دو شاګردون نشي کړای چې سخل نه بهتر شي د ټوله ورځ په سړک موټر ته ولوړي کله یو تاسو ورګې کله بل څومره چې په دې وطن کې په دې منطقه کې تیاره
د زدرانو دی ویبلی ولسوالۍ نادر شاه کوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي موساجان زدران وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د روغتون د ودانۍ له جوړولو څخه له دوو کلونو ډیره موده وشوه خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شوه او نه یې د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړل
ولته یوه 50 بستریزه شفاخانه په ډېر لوړ قیمت باندې جوړه شوه مسلکي صحي پرسونل نه ورکول کیږي تشکیلات یې نه جوړیږي او ادویجات نه ورکول کیږي بل دا چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي د درسته ده چې مکتبونه په نظر شکوټ فعال دي مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته
حاجی علی خان زدران د سپیر ولسوالۍ د استودونکو ستون زیادوي
پیر یو د سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتري کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد ده خو مګر دولت هیڅ توجه نه کوي د سرکونو نشټوالی د کلینیکونو ته نه رسیدګي ځکه چې سپیره کې مرکزی یو کلینیک موږ لرو نور په د سپیرې په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د ولسوالیو د خلکو اړتیاو او غوښتنو ته پاملرنه په خپلو مهمو لومړیتوبونو کې بولیا وایي چې د هغو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزو ته به توجه کوي کوم چې پخوا پکې د اړتیا وړ پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي
چون د محلي حکومتدارۍ اساسي په حساب هغه مرکز او فوکس په ولسوالیو باندې ده بنان ولسوالۍ باید تقویه شي تر در کوم چې هغو ولسوالیو ته چلته انکشافی بهیر چټک او ګړندای نو الته به زما توجه ان شاء الله عزیز ډیری
دی یادونه ورده په زدران میشت سیمو کې یو شمیر امنیتي ګواښونه د خلکو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون د پاک اوبو روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د سپیر نادر شاه کوټ او شمال دوامنده ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې ډیری کړې دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خیبر پختونخوا په منګور خار کې د نو سندرغاړو ترمنز د یقربان په نوم د سندرو سیالي وشو د دې کلتوري محفل تابع ده صوبې د کلتور وزارت کړي و د فولکلوري موسیقي په دې مقابلو کې ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شو ل منګور نیاز احمد خان نور معلومات راکړي
د سوات په ودودی حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سل تنانو سندرې وویلې. په دغه کې دوه جینکو هم ګډون وکړو چې پکې د سوات نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو. د سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی وویل،
نن چې کومه قربان شو شوه په دې کې زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زه ته ماره ډېر وخت نه انتظار هم کوم، کرس مورتن ته ډېر وخت نه کړی او کوشش به نور هم کوم چې داسې شوګانې سه نور شوګانې په هغه کې مونږ ایستوالو او خپل فن ښکاره کړو.
د ملکن شپږو ضلعو ضلع سوات، بونیر، شانګله، چترال، بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمي ول. دوی وایي چې دغه مقابلې د سندرغاړو لپاره ډېرې خوندورې او لومبي ځل دي.
زما نوم سمیع الله دی. زمونږ چې کوم د کلچر او د هغې سره تړلی شوی کوم میوزیک دی نو په هغې کې د سره منګه اړوي سه چې په هغه سپین نه ده او دغه شان پلیټفارم مونږ چې ملو شوي نه دي. دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده زمونږ د نوي کل لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابع کوونکي د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود وو. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابلې روانې دي او سوات و دودیا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ د سلورمه برخه دلته په سوات کې کیږي. دینه پس زمونږ درې ډیویژن سپاتې دي، خان کو هاټو بنو او اخیره کې به ان شاء الله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایرکټریټ د ګرانډ فینالی به منعقد کوي چې په هغه کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې شکم د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي هغه به ان شاء الله مخې ته وړو.
د مقابلو په اخر کې د سوات کوکاری راشد اول، د ملکن بټخیل محمد اسلم سالک دویم او د سوات منګوري نبیله ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,000 او 50,000 روپۍ نقد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور سره زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. په راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي. د لړۍ به تر مازدیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکې. د الله پامان.
ओ خوری کو مائے اوپ دیوڑنا پاسلائی